او ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته وګیاس. په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې نن یک شنبه نویل مریض کال د سنبلی لسه لسم میلادی کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پرواو سات خبرونه کې چې لومړۍ نیم سات خبري متل ځانګړې شوی ز اکرام الله اکرام ا د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته هرکلی وایم. د افغانستان د کور د دفاع وزارت وایي چې د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه به د ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. اخوا تیر شپه وسروالو طالبانو د بغلان په مرکز پوری پلیخمری خار په ځینو سیمو حمله کړې دي. دا او نور مطالب مو په دې خبریونه کې راټول کړو. په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوه سیمو حمله وکړه. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتنه وکړه چې زغم وشي. د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تیر شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لار پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د مذاکراتو نهم پړاو یې د شپې نه وخته په کامیابۍ سره پای ته رسولی دی. دا هم ویلي چې نن ماپښین به دواړو خواوې تخنیکي خبرې هم بشپړې کړي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې نهایي سي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سویو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته نن ویلي چې زلمی خلیلزاد به د سولې مذاکرو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته معلومات ورکړي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله جین محمد وایي چې زلمی خلیلزاد به په قطر کې د سولې مذاکرو په اړه مهم معلومات د حکومت له مشرانو د غرض سیاستوالو سره شریک کړي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. وسلوال طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوه سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي حمله کوونکي له منځه یوسي.
اولی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر
د تیر شپه په شاوخوا یو بجا دشمن چې د پلوخمری شهر په دو برخو کې پټ شوی و حمله وکړه. دغه بریدونه د کندوز د حملو په شان نه دي، یوازې په دوه ساحو کې حمله کوونکي ځای پر ځای شوي او پر امنیتي ځواکونه او خلکو یې ډزې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه ورځ وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمه ژر تر ژره تصفیه کړي. طالبان ویلي چې په پلوخمری کې څو سیمې نیولي او د شهر د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. تر دې څلورویشت ساعته مخکې طالبانو له څو خواوو پر کندوز شهر حمله کړې وې. دغه بریدونه په داسل کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې موافقه د نهایي کېدو په درشل کې ده. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي و چې د طالبانو استازو ته د کندوز د جګړې یادونه وکړه او ورته ویل چې دا ډول بریدونه باید بند سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې په سیمه کې کړکېت زیات شوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یو ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدامات وکړي. ویل سوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې د خزغم څرګندونه وکړي چې په اوسنی کړکیچ کې ثبات په خطر کې وانه چول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوګان دی په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې شکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې له سیاغانو سره په جګړه بوخت دی چې ایران یې ملاتړ کوي. د بریتانیا لارو سړکونو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکاوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې کودتا ودروه. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر تر 9مې د اکتوبر میاشتې تر 14مې پارلمان تعلیق کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل شوي او 21 نور ژوبل شوي دي. د تکساس ایالتي چارواکي وایي چې بر خلکو ډزې د اودیسا ښار په یوه سینما کې وسوې. د میډلند چاروال وایي چې حمله کوونکی د سینما په انتظار خونه کې وشتل سو. پولیس وایي چې حمله کوونکی شاوخوا 10 کلن او سپین پوسته دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پیښه چټک غبرګون څرګند کړی او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې لوی څارنوال د پیښې په اړه معلومات دته ورکړي دي. او د امریکا پوځ وایي چې سوری د حلب شار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یواستوګنځي بریټ کړي. راپورونه وايي په بریټ کې شاوخوا 10 تنه سختريزي وسلول وجل سیوی دي.
زموږه غلا ازادي رادیو نو اوریدرنو دوستانو مننه چې دا خبرونه مر سره واوریدل. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې به واورئ چې افغان امنیتي بنسټونو دوز ولایت کې جګړه پاتې رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي.
بیګا شپه د تصفیوي عملیات په کندو چې یو تعداد طالب جګړه ماران هم جوړ دی ویل شو.
د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر حف اخوا وسلوالو طالبانو تیر دی خار په دوو سیمو حمله کړي. په دغه به هم جزئیات درکو. په یو بل راپور کې اوري چې په روزګان کې د نوي پیښې ثبت شوې دي.
او دا د پولیو مثبت پیښې دي. دوی ته چې چنن ماشام مستمه دا ورته دي چې هغه یو روحلان میږي هغه د بل غازی ولان میږي.
په دې سره په دې ولایت کې په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فرانسې وسر خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لا غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. د دې خبرونې دوهم نیمایي نور بس ته ځي خبرونې ته څنګه به هم راځي. د هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان امنیتي بنسټونه وايي په کندوز ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې. دفاع وزارت که څه هم دقیق شمیرې د تلفاتو پاړه نه وایي خو طالبانو ته د درنې مرګژوبلې ادا کوي. طالبانو ته د اوختي مرګژوبلې پاړه تر دې د وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. پر کندوز ښار له وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمو پر ښار ډلهیز برید پیل کړی و چې د دې حملو په نتیجه کې ګڼ شمیر کورنۍ خپلو مینو پلا اړ شوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس راټول کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي وسمهال د کندز ښار امنیتي وضعیت د ډاټ وړ دی. د دې وزارت ویان مرستیال محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې د کندز ښار د تصفیه کېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو خپل چارنیز عملیات پیل کړي دي. هغه وایي
بیګا شپه زموږ تصفیه عملیات په کندز چې یو تعداد هم ژوندي ونیول شو او په خوا کې د هغوی اغه د مورو جسدونو په ساحه کې پاتو کندوز امنیتي وضعیت الحمدلله خورا ډېر ښه دی او د خپل په شاته موړې چاري هتا کوله هغه په بشپړ توګه مکمل له ساحې نه په شاشوي دي له سیمه منطقې نه په شاشوي دي. اوس موږ هم دا اوس تصفیه مالیات جریان لري.
د دفاع وزارت په خبرګون کې تر دا مهاله طالب وسلوالو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې زبیح الله مجاهد خپل ټویټ پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ته هم د درنې شوبلې وختو ادا کړې وه. هممهاله د کندز ولایت د والي ویان حسمت الله مرادي رسنۍ ته پاستول شوی غږیز پیغام کې کندز خاریان ته ډاډ ورکړی دی، ویلي دی چې کندزیان کولی شي خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. هغه وایي
کندوز ښار کې بیګا ماخام راهیسې امنیت څناڅه اوس په حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړه، سوال مخالفین یې په شا وتنبول. کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بیلابیلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
همداشان د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم اوسنی حالت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي عزیز امینی ازادي رادیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده، او د نیکه مرغه چې نن سهار مو ډېر په آرامۍ سره یعنی پایل کړ، او پرته له ډز او پرته د مرمۍ د غوږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50 سلنه په ښار کې نارمل دي چې خلک خپل کارونو پسې راوتلي دي، او خلک په ښار کې تګ راتګ
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي چې تېر شپې راهیسې د دې ولایت گاونډز بلخمري ښار هم د طالبانو پوری بریدونه پیل شوی دی، چې وسمال هم جګړه د خار په شاو خاکی روانه ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. هوا موریدل چې افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې، او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. بل خوا تیر شپه وسلوالو طالبانو د بغلان د کندوز سره گاونډي ولایت بغلان کې اسپلی خمری خار کې په دوو سیمو باندې حمله کړې. دغه حمله 15 بجې شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې نږدې دیر شیا سلويخ تنو دغه خار په دوو سیمو کې ځانونه ځای په ځای کړی، او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی لمنځه یوسي. تر دې دمه د پوینا درې تنه وژل شوي، دوه جوبل بلندی نیول شوی، او 15 نور ټپیان دي، او د نورو په وړاندې باندې محاصره شوی دي، او دوی د لمنځه وړلو هڅې کیږي. همدا اوس را سره بغلان نه زموږ خبریال بشیر احمد غزالی ټلیفون په لیکه دی. غزالی صاحب ستړي مشي، تازه صورت حال څه دی؟
تاریخ پیش ما با محمد ظریف شریفی سخنگوی روای سوم قول اردوی 217 پامیر که منتخب بغلان است و تماس داشتم. البته یگانه مقام امنیتی است که صحبت کرد. ای گفت که طالب ها در چند جهتی که حمله کرده بودن مواجه به شکل شدن، ولی جنگ های پراگنده جریان داره. ای گفت طالب ها بیش از 30 تن تلفات دادن، اما طالب ها تا هنوز به این مورد چیزی نگفتن. اوضای داخل شهر پرخمری به گونه تقریبا 70 یا 60 درصد عادی از رفت آمد ها جریان داره، اما در قسمتی که او حمله کردن، حومه شمالی شهر پرخمری که بندی دور و قسمت پل کرکر، هنوز هم جنگ های
پسیما که در دزو غلقونه وریدل کی؟
بله، فقط در دو قسمت پیرهای پراگنده شنیده میشه و در داخل شهر پلخمری امنیت تامین است، چیز دیگه نیست.
او دا تا چه دا کومی سیمی او خود غزالی سب دا دولتی پوستی دی یا کوم دولتی ودانه دی چه اصلا دا حمله کون کو پا کوم سیمو که زیون زی پا زی کردی دا ملکیانو کورن دی کتسنگا؟
دو موضوع دا قسمت پل معدن که هست، این نزدیک به پلوپ معدن که رفامدگاه والی است، اینا اینجا هستن، اونجا پوسته امنیتی هم در قسمت بندی دو اینجا پوسته امنیتی هم است، و اینجا مرکزیت خیزش های مردمی است که اینا با حمله به این نقطه یکی از فرماندهان خیزش های مردمی به نام معلم عبدالرؤوف هم کشتن.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ همکار بشیر غزالی په پولی خمری خار کې د تیر شپې د حملې په اړه چې لا هم په سیمه کې خال خال ډزې اورېدل کیږي، د پوینا باندې او وایي چې سرچینو د تویل دي چې تر دې دمه دیرش وسلوال وجل شوی دی او د نورو دل منځوړلو حصه روانه ده. په همدې دوه امنیتی مسایلو کې پاتې کیږو. یو شمیر امنیتی کارپوهان نو سره چې دا ولی په روسیو کې د غړول حملې ډیر شوی دی. یو شمیر پوځي کارپوهانو د حملې د سولې په مذاکره تاسو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بللی دی ویل دي چې دغه ډول حمله باندې طالبان غواړي چې افغان دولت کمزور وخی او ځان پیاوړی وخی. لډلی اتقلا مرخیل سره زموږ همکار محمد واصل ویصال مرکه کړی دا او په سر کې تری پختلی دي چې طالبان ولی په دې روسي کې وزل بیا خپل حمله ته زور ورکړي.
یو خبره ده چې د دوی په کانفرنس کې یا د دوی په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقسم اختیار کړ او ډېره غټ امتیاز وه او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخیست چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټولو ته وښي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې پاتې او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې افغانه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که دا توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغانستان د خلکو د افغانستان ته دا وروښیي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترین اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون په اساس باندې د بیرون په قوت ولاړ.
امر خیل صاحب، دغه څه چې طالبان غواړي په دغه سه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف تر رسیدې شي په دلاري
هدف تر رسیدې خو په داسې سکلو کې ورسېدې. دوی خپل هدف تر رسیدې امکان ډیر لري. یه وقت دوی هدف تر رسیدې سریکتی هم که آغا خیانت په داخل دی دولت او امنیت بوتونو که لکه دی دکتر نجیب دی سخوت نوروز که په داخل که خیانت نوی په داخل دی آغا وقت کچی سه دوی دا قدرت ولری سه په داخل که داغا سه خانی پیدا او دی دوی نخوا بانده کارو کنه امکان دی دی سه سه دوی دا قولی اوس حالت کې دکیږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې د قدرت او امکان نشته.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې زمونږ همکار واصل ویصال ورسره مرکه کوله. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه وو.
د نه لکه او شل زر ډالرو په ارزښت افغانستان یو صدراتي محموله پاکستان ته ولېګل شو. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونی رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه محموله کې د ډبرو سکاره، د تالک ډبرې، سبزیجات او تازه میوې شامل دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت 13 ورځ د ځمکې لارې پاکستان ته صادر شوې.
دا تقریبا د ولکه شل زر ډالرو په ارزښت دي. دغه څنګه زغال او څنګه تالک ډالر دی. یو دوه کار زخ پانی به سبزی تلی تورخم بندر دلار د ننګرهار دلار نه د دې فارم د خاص مشکل نشته. تورخم کې کوم مشکلات و هم ان شاء الله چې حل شي دي او کین لګ ډیر مشکل راځي هغه په وخت سره حل کی.
ښاغلی مجاهد وای افغان سوداګر د پاکستان لخوا له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته په زیاته پیمانه اقتصادي زیانونه وښتي. ټاکل شوی افغانستان د صادراتي توکو یو محموله د روانې اونۍ د سه‌شنبه پورس د حیرتان بندر لارې چین ته ولېږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازړیو ته ویل چې چین ته د دغه سوداګریزي بستې د لیګول لپاره لومړنی تدابیر نیول شوې دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د صادراتي توکو په دغه محموله کې چې ارزښت میلیونونو افغانۍ ته رسیږي، پکې وچې میوې، قالینونه او د تالک ډبرې شامل دي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نهه اویا افغانۍ اویا پوله، یو یورو نهه اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانی اتیا پولا او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم یو نره والا مسئله د فرانسې ولسمشر لخپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ کې له زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی ته دا هم ویلي دي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو موافقې ته ژمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقې ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا و هم د اوسره سره د نور تفصیل لپاره د پراګ لستډیو په لیکه دی. تکل صاحب، ستړي مشي په منځني خطیز کې کوم مسائل حساس شوی چې د فرانسې ولسمشر په هغو کې د ایران نه د زغم غواړي؟
مننه کرام صاحب، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په داسې حال کې چې د منځني خطیز کړکیچ د پراخېدو په حال کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې په روان کړکیچ کې لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل مکرون پر روحانی غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان د په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو نویو رئیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته تقریبا نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د شیا حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. کرام صاحب،
د ایران د اټومي موافقې په مسله کې د مکرون او روحانی د خبرو جزئیات معلوم شوي دي؟
د مکرون دفتر په خپل بیان کې هم درز ده هم ویلي دي چې مکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحانی فشار راوړ چې د 2015 کال اټومي موافقې سره باید د هیواد دشمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایرانی مشرانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. البته اکرام صاحب، له دې مخکې هم ایران د یو شمېر هغو مکلفیتونو څخه د یعنی د ځان د خلاصون خبره کړې وه او ګواښ یې کړی و چې په 2015 کال په اټومي موافقه کې له نړیوالو قدرتونو سره کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان له مخې روحانی مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام نه دی کړی. اکرام صاحب،
تمنانه درنو دوستانو و موردل چې د فرانسې ولسمشر لخپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښته چې لزغم څخه کار واخلي. بیرته راګرځو افغانستان ته او ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی ساز زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوریت سوي چې خغل خلیلزاد بل ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نه هم پړاو خبرو د پایلو پاړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راټول کړي. هم د اوسره سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي. زلمای خلیلزاد با په قطر کې له طالب لاو سره د سختو خبرو جزئیات نن له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې تایید کړی دی چې د یک شنبې په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شوي مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو سره شریک کړي.
قرار است که آقای خلیلزاد به کابل است امروز و طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
خو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد پلاو سره له لسو ورځو خبرو هم بحث وروسته نه هم پړاو خبرې پای ته ورسولې. دواړو خو تایید کړی دی چې د موافقې متن وروستۍ سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو اوس هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاه خپل ټویټر باندې لیکلی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلې، خو نن یک شنبه بعد دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث ورستای او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړل چې افغان کشالې د سوله ایز حل په درشل کې دي. په ورته وخت کې رستیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې جزئیات یې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
مغصه چې حال ته بحث کړی دی یا څه توافقات رسیدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي. او زه ډېر یقین لرم چې مادو چې دغه مهم پړاو کې کومې خبرې کړي دي، د هغو خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
روزګان کې د پولیو د پیښو شمیر ووته ورسید. روغتي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز سرنکوټ او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره اوس په روزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ووته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
روغتي چارواکي خبر ورکوي چې د پولیو یا د پیښې د شنبې په ماښام د روزګان ولایت په مرکز سرنکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. په اورزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسول سیپدین همنوا د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ګوزان دغه پیښته خیوا پیښه د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلی کې رامنځته شوی او ګوزان وهلي ماشوم لري او شپږ میاشتې عمر لري. نو موري وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
دا د پولیو مثبت پیښې دي. دوی پیښې چې نن ماښام مستمې راورسې دي چې هغه یو روغلان میجی د نقبلاز دی د چورک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات اته د کشنی کلی دی سپاره کی او د عبدالحلیم مسجد پاک د ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر لري. د بل غلان میجی د فلر نه ملا مصادی عمر دیرش میاشت دی دیرش میاشت عمر لري.
هم نوواوی د یادو ماشمانو د ګزړوهولو لامل نه واکسین دی چې لکیر یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ورباندی د پولیو د واکسین مخه نیولې. دی وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدوو ماشمانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې و، بلکې د یو لک تلويش زر ماشمانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په ورزګان کې د ګزړن 15 فیشنوري هم ثبت شوی چې دوی په مرکز ترینکوټ یو یې په شیداساس ولسوالي دوی په چورا ولسوالي او اوس تازه د غدی په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالی کې دوی نوري تازه پیشي هم ثبت شوې چې شمیرې وته ورسېدي. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د اورزګان ولایت د غروختي مسولینو خبر ورکړی وو کچېری وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي، نو د پولیو دغه وایرس به زرګون نورو ماشومانو ته هم انتقال سي. چې تر څنګه د اورزګان ولایت خلکو په دې اړه اندېښنه وشول چې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. چې تر اوسه پورې هم د روغتیایي چارواکو له کوله وسلوالو طالبانو دغه د پولیو واکسین مخه نیولې. قوس دغه ولایت یو شمیر ځای اوسیدونکو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان دې له دغه نه علاج ناروغي څخه وژغوري.
نو شپې ولادې د چورې ورسوالې اوسېدونکو یم. واکسینه پریږدي متاسفانه چې دوی دغه نه ورکوي ارزښت او دغه نه جورته معلوم چې دا څنګه دغه دی. نور غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې واکسین باید جلاس شي. دا اسلام هم راویستور کړی دی او بیا زموږ ته د راتلونکو بچانو دپاره ډېر ښه دی چې واکسین شي.
زما نوم جاوید پرجیس د چاشنه ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
یا واکسین چیرې دی؟ ولاکه دا ډېر وخت دی چې امنیت پغش پوچ چې موږ به دا شپږ واته کاله واکسین نه لرو. تلفون کړي دا ګټه لري. ګوره د پنځ مریضې د معنی ده دغه څه پېښې دي. دغه چې واکسین یا هغه مسکک مشکل نه دلته پېښته په چاشنه کې ته به خبرې شي. د پلیم پېښه د سب سوې ده پیدا سوې ده. د واکسین مشکل نه دی. واکسین چې نه باید واکسین اجازه ورکړي. واکسین باید هلته خپل فعالیت پیل کړي. خلک خدمت وکړي. وم لایانه صاحبانه ویلي چې مشکل نهسته. واکسین د اسلام نگاهه ښه شی دی. مشکل نه لري.
روغتیایي مسولین وایي د پولیو یا د فیش د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ثبت شوي او په خبره یې شاید تر دې نورې هم زیاتې وي، خو په خبره یې چې ورته لاسرسی نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په واستولې لیکلي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼي دوی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 ته ورسېدی، چې اووه پیښې یې په اروزګان، 15 یې په هلمند، 2 یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وخت 12:30 شوې. سالم محمد صالح راغلی د سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس یونیزه خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د سولې د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېر شپه وخته خپلې خبرې په قطر کې پای ته رسولې دي. حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل شوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر کوي. وسلوالو طالبانو تېر شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې حمله کوونکي له منځه یوسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر رسند روحاني څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. د په تسل کې ده چې په سیمه کې کړکېت زیات شوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د برېټانیا لارو کوڅو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې د اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. د امریکا په تکزاس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. او د امریکا پوځ وایي چې د سوری د حلب ښار په شمال کې د القاعده شبکې د مشرانو پر یو استوګنځي برید کړی. ویل سوي چې په برید کې شاوخوا 40 سختریزي وژل سوي دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ شکست سکوت یا نور بس د خبرونه ته هرکلی کوم. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د سولې د خبرو لپیل تر اوسه د افغانستان په لویو ښارونو کې ګڼو مدني فعالانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو په دغو خبرو کې د افغان میرمنو ازادیو او حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. خو له لویو ښارونو ورهاخوا په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې د جګړې لومړی کرخه بلل کیږي او د جګړې تر ټولو زیات زیان هم د همدې سیمو اوسیدونکو ته ور اوړي، په دغه سیمو کې د افغان میرمنو غږ او د سولې د مذاکراتو له اړخونو د هغوی غوښتنو ته انعکاس نه دی ورکړل شوی او حتی هیڅ یې غږ نه دی اوریدل شوی. مرضیه پناهی فعال حقوق زن اخیرا سلسله سفرهای را به همین مناطق آغاز کرده تا خواست های سوال طلبانه زنانی را بشنود و آنان را انعکاس دهد که پیش از این کسی به آن گوش نداده است. مرضیه پناهی مهمان برنامه این هفته شکست سکوت هستند و بیشتر با آنان صحبت میکنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
بسیار تشکر. اگر از جا آغاز کنیم که هدف سفر چی بوده و با کیها دیدار داشتین در سطح ولایت؟
در اول باید از هدف سفرها صحبت کنم. به عنوان یک جوان و مشخصا بگویم یک خانم جوان که در کابل زندگی میکنم و خود را مدافع حقوق زنان میدانم و یک شهروند آگاه، بنابر این به عنوان یک شهروند آگاه وظیفه خود میدانم که خود را در پروسه صلح دخیل بدانم. قبل از این که ارگان های دیگه ما را دعوت کنه، ما خود را در درون صلح می دانم، چون صلح امروز برای سرنوشت فردای ما داره تصمیم گرفته میشه. پس خوب است که دایی من خودم هم شریک باشم. من متوجه یک سری افرادی شدم که آسیب دیده از جنگ هستن، همیشه متاثر از جنگ بودن، با وجودی که خودشان در آوردن جنگ تقصیر نداشتن. و صدای اینها یا هیچگاه شنیده نشده یا بسیار کم شنیده شد. در ولایت های سفر کردم که زیر آماج جنگ قرار داشتم. به او ولایت ها ما زمانی که وارد شدم اونجا دیگه دنیای افغانستان، دنیای دموکراسی نبود، دنیای طالبان بود. در اوج من مادری را دیدم که در ولسوالیشان که جنگ شده با یک لباس تکه تکه شدهش، با پای تکه تکه شدهش از ولسوالی تا شهر شبانه داشتش، بفل خوردش آمده خود را تا شهر رسانده.
درست.
دردهای زیادی در این سفرهایم با او روبرو شدم. اما به یک سری از موضوعات شد پرداختیم.
خوب، شما از سفرتون به مناطقی گفتین کجا درد اصلی را که من مقدمه یاد کردم که بیشتر آسیبش به این خانم ها رسیدن در این مناطق، طبعا شما با مشکلات هم روبرو بودین به خاطر رفتن با اینجا. مشکلات چی هستی در مناطق جنگ زده وقت شما داخل دیدین؟
مشکلات، یکی از مشکلات صد رای ما که یک مشکل بسیار جدی هست، امنیت است. ما گاهی در ولایتی که سفر کردیم سفرهای هوایی نبوده.
درست.
ما از راه زمینی هم رفت آمد کردیم، وجود ای که ریسک ای که ما چقدر اوجا شاید بمرم و دیگه پس در کابل نرسم بسیار زیاد بود. اما با تجربه کمی که در رشته خبرنگاری هم داشتیم، بجز مشکلات امنیتی، چون سفرهای ما کاملا خصوصی هست.
درست.
و از هیچ ارگانی ساپورت نمیشه و فقط خودم هست. در طول سفرهای ما رفتیم سراغ، در اول هدف ما زنان و اطفال بود.
درست.
من فکر میکردم که مردان در ولایت ها شاید صداشون شنیده میشه، شاید اوجه چون جامعه مرد سالار هست، مردها که از موضوعات خبر نیست.
درست.
اما من روبرو شدم با مردی که هر حکومت آقای در کابل هست، که میگه جان از مذاکرات صلحی که در کابل و در سطح جهان داره صورت میگیره، آیا تو با خبر هستی؟ میگه که کدام مکره، کدام پروسه؟ میگه من رادیویم در جنگ خراب شد و دیگه پیسه نداشتم که من رادیو خریداری کنم. فقر، درماندگی، بیسوادی، این همه قربانی این جنگ در ولایت که ببینیم، در کابل بیایی ما حتی نمیتونیم که 5% شد.
خب در مورد مشکلاتشون صحبت کردین، وقتی اینا از شما خودتون گفتین که متاثرترین قشر جامعه افغانستان هستن که اینا از مذاکرات از حتی از این قدرت آمده، خواست از اینا چی بود؟ وقتی شما از اینا پرسیدین که خواست از اینا به خاطر طرز زندگیشون چی است؟
چیزی که برای ما یک نکته بسیار جالب بود از نظر من این بود که اینها با ای که قربانیان جنگ هستن، کسانی هستن که شاید اگر جا به جا شدن امروز یک سرن که اوجه زندگی کنن در زیر سقفش، باز هم امیدوار به یک دولت است، امیدوار به یک دوست است، امیدوار به یک صلح است، امیدوار به یک امنیت است.
بله.
که من این صدا را خواستم که در کابل به گوش مسئولان بیشتر برسانم و امروز از ریبون رسانه شما، همه تشنه صلح هستند.
درست.
امنیت هست، اما امنیتی که حتی مردمان قریجات، مردم ولسوالی هایی که در روز و شب زیر آماج جنگ هستند، باز هم میگن که صلحی که اونهایی که از دستاورد گذشته البته با خبر هستن.
درست.
دستاوردهای گذشته ما نادیده گرفته نشد.
خب آسیب گلی خانو رسیده چی بوده وقت شما باشن صحبت کرد؟
یک نمونه از اینها رو من میتونم که با شما بگویم. یک خانومی هست از در صفات شمال.
بله.
از جنگ آسیبی که دیده ای هست که بچه مامایش با یک کلکش آمده دفن شده. از جنگ. به خاطر ای پدرش فوت کرده. مادرش زخمی هست. زن کاکاش سر تندور نان بوده که به یک حالت بسیار خرابی اینها را دفن کردن. این نمونهش هست و اینها تنها آسیبشان از جنگی نیست که عزیزانشان از دست دادن. او جنگ اقدر تأثیر روی زندگی از اینها داشته که امروز این خانم با میزی مثل زردی سیاه روبرو شده. هزارا مشکل دیگه داره. بی سرپناه هست. طفل داره. بی سواد هست.
دوار به زندگی در آینده هستن و یک زندگی صلح‌آمیز. خب آیا از دو طرف جنگ که حالا مذاکرین داره یکی از طرف ها با اینا تماس گرفتن و از اینا پرسیدن که خواستن اینا میتونن به صلح برسن؟
ما دقیقا در یک سفرهای ولایتیم که داشتم با مردم روبرو شدم از دو انسانی که فکر بکنیم بالغ و عاقل هستن و تقریبا نیمه سال میپرسم که از این ولایت ها فلانی 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 در میز مذاکرات صلح به نمایندگی شما داره صحبت میکنه.
درست.
من فقط نگران ای هستم که وقتی که ای قشر حتی نمایندگان خود را در میز مذاکرات نمیشناسن
مه.
چطور میتونن نمایندگان از ای قشر نمایندگی کنن؟
بله شما گفتین که شما با زنان هم دیدار داشتین که اکثریت اینا اینو کسایی بودن که در آغاز و ادامه جنگ نقشی نداشتن. خب بعضن در شهرها گلایه چنین است که میگن که مردم اطراف یا دهات را و یا مناطق دوردست را به جنگ افروزی و یا که اینا باعث ادامه جنگ میشن با فرستادن فرزندانشان به جنگ. درک شما از این وضعیت چی بوده؟ آیا این مردم به زور واداشته شدن به جنگ و یا علاقی در بین مردم به خاطر دوام جنگ بوده که اینا فرزندانشان را و یا شوهران را روان کنن به جنگ و تا جنگ دوام پیدا کنه؟ چون شما در آغاز اشاره به این داشتین که بیشترین آسیب به می خانواده رسیده.
بله. ما در این سفرهایم سه پوینت متوجه شدم. یکی که خانوادهایی که در قشلاق و دهات هستن که مردم شهر میگه اونها کمک میکنند به جنگ در افغانستان، اینطور نیست.
درست.
این مردم قربانی اصلی هستن چون طالبان خانه اینها را سنگر خود درست میکنن. اینها مجبور هستن هم برای طالب خانه بتن هم برای طالب نان بتن. این سختتر از این دردی است که ما در کابل
میکشیم. اصلی اونها مجبور ساخته شده.
بله.
درست.
و دیگه پوینتش این هست که این مردم مخصوصا مردم صفات شمال به خاطر فقری که گریبانشان بوده.
درست.
در گریبانشان بود، اطفالشان، شوهرایشان در صفوف دشمن پیوسته. به خاطر ای که زن و اولادش گشنه نمانه.
خب.
ای از مجبوریت بوده.
نه.
هیچ فرد افغانی با رضای خود به صفوف دشمنان نمی پیونده.
درست. و نکته سیومش؟
و نکته سوم ای که بعضی از افراد بنابر همو عقیده‌ای که داره،
درست،
فکری که داره به صفوف می پیونده. که من مطمئن هستم اگر اینها بفهمن که این قرائتشان از اسلام درست نیست، دوباره بر می گردن در میز مذاکرات صلح، دوباره به نیروهای امنیتی ما می پیوندن.
خب من میخوام بالا می نقطه دومش اگر تمرکز کنیم، فقر چقدر باعث ازی شده؟ چون بعضا گفته میشه که زمینای کار در گذشته ها ارگو مردم در مزرعه میکردن، حالا کارا موجود است، مردم میتونن در با کار در مزارعشان معاش و به زندگی خود ادامه بتن و از زندگی اقتصادی تمویل بکنن. چگونه فقر باعث ازی شده که اینا تشویق شون به ای که برن به اونجا کار کنن؟ چگونه به جنگ اندر حال که اونا میدانن که دوام جنگ به ضرر خانواده با میشن، در اکثر مواقع باعث تلف شدن خودشون هم شون.
شما صحبت از مزرعه کردین که اینها مزرعه دارن.
درست.
این مردمی که در او ولایاتشان جنگ جریان دارن، مزرعه هایشان دیگه دست خودشان نیست.
درست.
دست دشمنان است. اگر دست خودشان هم هستن، به خاطر مشکلات امنیتی نمیتونن کشت کار خود پیش ببرن. درست. و مردمی که امروز از فاریاب، از ولسوالی المار، از ولسوالی قیصار مجبور شدن به کوچ اجباری، به مهاجرت آمدن طرف بلخ، در یک دشت زندگی میکنن. در او دشت نیم مزرعه‌ای هست، حتی برای 2000 نفر یک دانه چای آب و شیرین است. اینها با او فقر دست و پنجه نرم میکنن، با چیزی که شاید در کابل اصلا تعریف نشده باشه از فقر. ما با یتیمخانه، با یتیمهای روبرو شدم در یک یتیمخانه که در یک حولی بود، چندین یتیمی که طفلهایی که پدر و مادرشان و برادرشان و کل کس از در جنگ از دست دادن روبرو شدم. اینها از صبح تا شبشان با نان خشک و آب شیر، آب شیری که اصلا معلوم نیست صحیح هست یا نه، صبحشان و شام بینن. ای اطفال به شهر فرستاده میشن، روزانه اگر کدام مزدوری گیرشان آمد، یک 50 روپه، 20 روپه، 100 روپه را میارن، دمیدیم خانه به مسئولشان میتن، اگر نبود پناهشان به خدا. اینها با چنین وضعی دارن زندگی میکنن، اینها خانواده قربانیان هستن. و یک مسئله مهمتر از این هست که تنها من رفتم با خانومی هم صحبت کردم که شوهرش در پشت سنگر قربانی شده، شهید شده، و در او طرف جنگ هم نیروهای مخالف. اینها هم خانومشان، اولادشان امروز بی سرپناه هستن. اینطور نیست که فقط از نیروهای امنیتی ما قربانیانشان با بدبختی مواجه باشه و او طرف مخالفین مسلح که در سنگر کشته میشن، خانومشان، اولادشان در یک وضعیت خوب به سر ببرن. اینطور نیست. هر دو طرف، بله، جنگ دامنگیر همه هست و دامنگیر همه شده در افغانستان.
خب بعدم با این برمیگردیم که چیم دید شما را بشنویم از وضعیت خانواده های هر دو طرف جنگ. خب فعلا شماره تماس را با شنونده شریک میسازم. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس سوالاتتون را از مهمان برنامه بپرسین. شماره تماس به برنامه هست 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پختوم تکرارم که ولی شیل دیش میروز خب استفاده لخبروانی سر اردی کرتینگ کری او دخبروانی لمیل منیت خبلی پختنی مطرح کری. دخبروانی شماره دی 0199 40 15 40. بلا شماره دا 0902 80 55. خب بله قاری صاحب، پشتون در خط داریم. بله صاحب.
بله مسلم ارسال از ماجه غوری.
بله قاری صاحب، میره بانی
سلامون تن سلامون دکم دازاری را دو طول کار کن کوری دون کتا تو آغلی درینی ملمانیتا.
علیکم سلام.
سلامون نوران دکم دیر سمی المانا لری سموزو مطا کرید با وجود دی که دیخو سپرون سپرون کری زیاری استالی قدمات اوران دی کری دیر سپرو سخیو جان تشکر. اوز ما یو نظر دی په داسې یو ملک کې چې تر اوسه د سیاسي احترام نه وي سوی، چې موږ جوړ کړی تر اوسه عدالت نه وي تامین سوی، په داسې یو ملک کې چې تر اوسه یتیم په ډوډۍ نه وي او یتیم خپل د پلار پلټنه کوي، څوک یې د پلار ادرس هم نه ورکوي، په داسې یو ملک کې چې پخلی اقتصادي هم حاکم وي، ناامني حاکمه وي، موږ د داسې حالت سره د سګریوانیو ما ساس د ملمنیسه پښتنه دار از ما ځغ درځي.
بله قاری صاحب، میره باندې ساس غږ پښتنه مطرح کی.
ساس د ملمنیسه پښتنه دار د افغانستان ته تقریبا صلح راتلن کې د خو مجهوله افغانستان خلک هغه صلح چې راځي خپل د صلح د جزئیات او تعاملي صلح راتلن کې د ساس د ملمنیسه پښتنه دار د په دغه حالاتو کې چې تاسو د خلکو د سوزو ځغ ترسوي یا دخل کو تر غرو پر سوي په دې شو علي کې به څنګه د شدي هغه شدي ځغ واره د سي چې انو د ایوان په مقابل کې خر انو شي نه لري انو پر دوی باندې حاکمیت د مرسلاري حاکم دی، انو دوی په قفس کې ژوندۍ کوي. تاسو په ملالي جویا هم د فراوه هغه شیخ پر ځغ په پارلمان کې پورته کی تر اوسه د نوم نشان ورک سو ځغ ورک سو بیا ځغ تر ابد ونه ورې دی. ادوار است ساس زغ بوار دلسی او نور شید بس پد تاسو پرځخ کې امن وایسي او ساس پښتوانه د کوم ځای ده
ډیر زیات من قریص اتمن پښتین د جواب در کې. بلې ما شنو دی دغه درې مشنم کې سن. بلې سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله
تشکر، بفرمایید کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ بله نامتون اگر بگویم.
عوامل اینا گفتن که عوامل جنگ در افغانستان
بله
کاملا میره رفت میکنه و یه دروغ هست، هر دو طرف جنگ، هر دو طرف ازی فقط به خاطر پول تمامی و باید شود که مردم افغانستان به رفاهیت برسن. دولت افغانستان از طرف همه دیوارا همه دروازه را برای مردم افغانستان بسته کن، حتی کراچیوان نمیدونم داخل شهر کراچیوانی کنم تا زمانی پول نداره.
خب یک اشاره از اینا ای بود که به خاطر پول هم می جنگن، یکی از سه مورد را که اینا اشاره
مخالفین
مسلح
اینا
ایچیز
کردن
و نبود
ساخته فقط اونا به خاطر پول می جنگن، اونا از بیچارگی گرفتن شهر از اینایشان تصرف مخالفین در هر دو طرف جنگ می رکم از چرا همه گی این موضوعات که روشن هست همه این مشکلات خونستان هست همه چیز شما برمانان هم اشتازین بعض چیزا را ادمان میکنن، دروغ میگن، طرفداری از حکومت مرکزی میکنن، طرفداری از احیدی نشانده امریکایی ها و غربی ها زنگی میکنن. تمام مردم افغانستان به مشکل تو برادر شما خود فکر کنین، گفتم یک کراچیوان یک تکیونی که پول زورگیری را در وزنگار ها دولتی نمیتوان چطور طالب ملامت میکنی؟
بله اگر
هر دو طرف جنگ در پولش امریکایی ها میدن، هر دو دست تمام مردم افغانستان از کار گرفتن.
نظر شما را شنیدیم، اگر لطف کنین سوالتان را مطرح کنین.
ما سوال من نیست که همی هم شیرا و کسایی که در رادیو اینا من گپ میزنن میکنن چرا دروغ میگن؟ هر کس خاطر منافعی که مثلا از امو بخش بدست میره
نه جبهه گیری میکنه
مقابل خود
در صورتی که تشکر سوال و نظر شما را شنیدیم، حتما به سوال شما میپردازیم. تشکر از شما. بله اجازه شنونده دیگه داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم، میشنوین؟ بله فکر کنم من صدای مرا ندارن. بله برمیگردیم. خب بله سلام علیکم، صدای مرا میشنوین؟ بله بله اینا صدای مرا نمیشنن فکر کنم. خب برمیگردیم به سوالات. نخست اگر از قاری صاحب پشتون آغاز کنیم، از جوز جان، اینا در مورد مشکلات دارن که مشکلات وجود داره، هنوز هم اونا گفتن ما در یک صلح نامعلوم مثلا میان سوال از اونا را شما هم گرفتین، اونا گفتن که در چنین وضعیتی که صدای خانم ها در شهرها شنیده نمیشه، چگونه امیدوار باید بود به ای که صدای زنها در مسئله صلح شنیده شه و بعد و چگونه میتونیم زنای بیشتر بسیج بسازیم به خاطر ازی که ما بتونیم بدای خود به خاطر صلح برسیم؟
یکی از دلیل سفرهای ما به ولایات همی هست که زنان در ولایات صدایشان شنیده نمیشه.
نه.
و ما از کابل
خب هدف بود چی از برگاشت شما صدای نارا در اینجا نکاس میتین تا حال چقدر شنونده داشتم؟
من فقط چون من حکومتی هستم و نه مسئول هستم در این ارتباط، فقط به عنوانم در اول گفتم هدف به عنوان یک شهروند فعال میرم، وظیفه خود میدانم که صدای اینها رو به گوش مسئولان برسانم و تا حدی هم من در هر مکانی که میفهمیدم این صدای من به مسئولان میرسه صدای من بلند کردم. حالا اونها شنیده باشن یا نشنیده باشن، اگر شنیده باشن چه اقدامی در این قسمت انجام میتن، چه قدمی را بر میدارن، اینها بر میگرده به مسئولان.
خب شنوندی مورا اگر از کابل خوب اونا تبصری هم داشتن در این بخش که شما در به یک بخش زود در قبل اشاره کردین که فقر هست و اینا هم دقیقا هدفشان همی بود که فقر در شهرها هم باعث ازی شده که مردم بیشتر نومید شون. در داخل شهرها اگر صحبت کنیم، چون شما در اینجا عملا زندگی هم میکنیم و کارم کردین در اینجا، در داخل شهرها چقدر مردم به تنگ هستن؟ چون ورگا محدودیت ها بالای شهرانده و از همیشه در بخش کاروبار و در بخش در داخل شهرها مشکلات امنیتی هم وجود داره، بعضا خب مسائل فساد را مشمارت کردن نمیتونیم. در اینجا چقدر مردم از وضعیت جنگی متاثر هستند؟ چون در داخل شهرها ما شما عملا یک وضعیت جنگی داریم.
بله
بله
دقیقا برادر ما به نکته بسیار خوبی اشاره کردن که اون نکته مربوط فساد اداری در ادارات افغانستان میشه و ما در ولایات که رفتم پیشتر گفتم که عامل جنگ هست. چرا هموطنای ما به صفوف مخالفین و دشمن میپیونده؟ دلایل او را گفتم و ای که حتی فکر میکنم که یک قسمت سوال یا نظر همی برادر ما ای بود که کسانی که در کابل هستند، در کلان شهرها هستند، بنابر مشکلات مالی فساد اداری نمیتونن یک کار خودشان شروع کنن یا بنابر مشکلات مالی میرن در صفوف امنیتی میپیوندن.
درست،
ای بالکل درست است. ما جوانایی را داریم که من یک چند مدت پیش در رابطه با همی یکم از دوستا سوال کردم که جوانهایی را از کابل 16 ساله، 15 ساله، 17 ساله به میدان مردک میره، 6 ماه اینها بینه و بعد به جنگ هلمند و کندوز روان میشن. از نظر تکنیکی، اینها خام خام هستن و اینا قربانی میشن. این مشکل وجود داره و همی که برادرم گفت که یک کراچی هم هست باید پیسه بده، یک بخش مالیات میشه، مالیاتش جداست، اما اگر پیسه بگونه رشوه یا پیسه بگونه زور گرفته میشه، این مربوط فساد اداری در حکومت یا در دولت یا در امو اداره مربوطه هست.
بله، در مورد دوام جنگ چقدر امیدواری به این که خب آل خاصی همه افغانایی است که ما باید به صلح برسیم، با توجه به وضعیت جاری که گفتگوها هم قسمن ادامه داره به خاطر زمینه سازی به گفتگوهای یا مذاکرات بین الافغانی، امیدواری شما چی است به خاطر رسیدن به صلح؟ آیا نشانه های با توجه به جنگ جاری که ما شما عملا در دو سه ولایت افغانستان با جنگ جبهه شدید روبرو هستیم در چند روز گذشته، چقدر امیدواری وجود داره به خاطر اینکه ما بتونیم به یک صلح برسیم و به امنیت در افغانستان؟
ای که صلح میاد در افغانستان یا نمیه، یا ای که توافقنامه سو میرسه و سرنوشت ما چی میشه، ایره فعلا حتی مقامات ما، شاید سران حکومت هم نفهم، همه معلق در هوا هستن، اما ما میتونیم که یک نظریه، یک احتمال پیش بینی کنیم در ذهن خود که من فکر میکنم که در اول که طالب اگر ای بار بیاید دوباره وارد حکومت افغانستان شوه مثل گذشته نیست، چون دفعه قبل بدون توقی با جامعه جهانی، با جامعه غرب وارد افغانستان شد و این بار تفاوتش دمیجه هست که ایش یک توافقنامه بین طالبان و غرب صورت میگیره.
خب در مورد نگرانی، ایج نگرانی های مطرح میشه، ما شما میشنویم در میزهای گرد و همچنان در کنفرانس هایی که تا حال در کابل و در بیرون از کشور برگزار شده، بعضا نگرانی ها از این مطرح میشه که حقوق زنان و آزادی های زنان که ما شما در 18 سال گذشته داشتیم ای به فراموشی سپرده نشه و قسم نقص نشه.
ایره اگر بیاییم که در رابطه با توافقنامه بین طالبان و آمریکا صحبت میکنیم، اگر آمریکا بیاید در این توافقنامه حقوق زنان را نقض کنه، اطفال را نقض کنه، خب این احتمال امیال خیلی ها در ذهن خود داره میپروران. اگر آمریکا به منافع خودشان، اگر فقط منفعتشان دور از ارزش باشه، این احتمال میره، اما اگر منفعتشان دور از ارزش نباشه، چون همیال رشد خانوم ها در کلان شهرهای افغانستان یک ارزش است برای حکومت ترامپ، یک ارزش است برای جامعه بین الملل.
درست.
و اگر اینها منفعت همراه با ارزش را دنبال کنن و به دنبالش باشن، من فکر میکنم که در رابطه با خانوم ها، در رابطه با حقوق اطفال، در رابطه با حقوق بشر ساده پیش نمیاد.
جانب مقابلشان را شما گفتین تغییرات به وجود آمده، مثلا شما میبینیم که نسبت به سالهای پیش از 2001 این نشانه ها شما میبینیم که طالب ها هم تغییر کردن، اونا میپذیرن امی ارزش ها را.
یکی که طالب ها شاید قبل از 2001، گرچن من نبودیم، فقط شنیدیم که طالب های قبل از 2001 خانم ها را حتی در مکتب نمی پذیرفتن، اما امروز میاین میگه که ما تا حد نخست وزیری صدر اعظم میمانیم که خانم بیایه پیش. اما ای که طالب چند روز قبل میره در یک رسانه با یک خانم مصاحبه میکنه و او را ناقص العقل میگه، با ای باز دوباره امیدواری ما کم میشه که اینها افکارشان هنوز تغییر نکردن. ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک افغان به این باور هستم که اگر صلح بیایه یا نیایه، ما نسل قربانی هستیم. چون اگر صلح بیایه ما هم دمی فکر هستیم، اونا هم دمی فکر هستیم، فقط درون یک حکومت، درون یک نظام میاییم. اما این نسل بعدی ما و شماست که از منافع صلح، از همی مفیدیات صلح مستفید میشن و ما قشر، ما نسل از صلح هیچ بهره ای نخواد ببریم به جز از اینکه شاید کشتار ما روزانه کم شه.
بسیار کوتاه، اگر پیام اخیر کسایی را که شما در ولایت ما اونا دیدین اگر برای ما بگین که اونا خواستشان چی بود؟ بسیار کوتاه وقت بعد.
یک خواستش یک اطفال ازبک بود که از من خواست و گفت که من میخوایم که امنیت بیایم و بعد از او درس بخونم.
درست.
اطفال بیشتر روی درس تاکید دارن، خانم ها بیشتر روی تحصیل، روی اپشان تاکید دارن، روی امنیتشان، و مردان هم همه امنیت میخواین، در مجموع تمام اقشار امنیت و صلح میخواین.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
زنده باشید.
تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر خداوند یارو یاورتان.